سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شپې صفی الله ستانګ زم د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو د خبری پروګرام وړاندې کوم. تمه ده په څو ساعتونو کې د ناټو د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه شروع شي. په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه باندې بحث کیږي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو.
د ناټو د بهرنیو چارو وزیران په افغانستان کې پر خپل ماموریت خبرې کوي. نن په نړۍ کې د ایډز ناروغۍ نړیواله ورځ ده او د کورونا وبا په برخه کې د امریکا د ولسمشر سلاکار استعفا وکړه. د خبرونو تفصیل. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران نن د ویډیو کانفرنس له لارې غونډه کوي. دا دوه ورځنۍ غونډه په داسې حال کې پیل شي چې د دغه پوځي تړون ماموریت په افغانستان کې ستونزمند شوی دی، ځکه چې د دې تړون مهم غړی د امریکا متحد ایالات غواړي چې د جنوري تر 15 له خپلو 4500 پوځیانو څخه 2000 له افغانستانه وباسي. د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ تر غونډې یوه ورځ مخکې وویل
هیڅوک نه غواړي چې تر اړتیا زیات په افغانستان کې پاتې سي. په راتلونکو میاشتو کې به خپلو حضور حالاتو ته په کتو وارزوو. په یوه سخته دوه لارې کې یو.
شاغل ستولتنبرګ زیاته کړه که ځواکونه له افغانستانه باسي، دا خطر شته چې دا سیمه د نړیوالو ترهګرو په پناه ځای بدل شي، او که پاتې شي دا ویره شته چې اوږد ماموریت به یې له شخړو سره مل وي. امریکایي ځواکونه د ناټو د پوځیانو هوایي ملاتړ کوي او د ترانسپورت او لوژستیک په برخو کې مرسته ورسره کوي. ناټو په افغانستان کې اوس نږدې 1000 سرتیری لري. د میدان وردګ چارواکو د هغو پاتې 1000 کسانو د خوشی کېدو خبر ورکړی چې شاوخوا یو اونۍ وړاندې له خپلو نورو ملګرو سره د وسلوالو کسانو له ځان سره بیولي وو. د میدان وردګ د والي ویان محب الله شریفزي نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې قومي مشرانو د دغو کسانو په خوشی کېدو کې حڅه کړې ده.
تیرش په د میدان وردګ ولایت د علما او قومي مشران مخاور او په منځګړی توګه د ولایتي ادارې په هڅو پاتې یو لاس کسان هم له خپل کورنۍ سره یو ځای شول.
د لندۍ پر 15 د میدان وردګ په جلریز ولسوالۍ کې 28 کسان چې کابل ته روان وو د وسلوالو کسانو له خوا له موټره ښکته شوي وو، چې یوه ورځ وروسته د قومي مشرانو په هڅه 1000 خوشي شوي وو. د دغه ولایت چارواکي وایي دا ټول برمته شوي ملکي وګړي وو چې طالبانو نامعلومه ځای ته بیولي وو، خو طالبانو تر اوسه د دې ادعا ځواب نه دی ویلی. د بغلان پولیس وایي د سمنګان بغلان د لارې په اوږدو 2 مخالف وسلوال وژل شوي او 6 ټپیان شوي دي. د بغلان د امنیت قمندانۍ ویان احمد جاوید بشار ازادي راډیو ته وویل پر دې کسانو امنیتي ځواکونو پرون ناوخت هغه وخت برید وکړ چې دوی د مسافرو له موټرو پیسې اخیستې. د بغلان سمنګان لاره په شمال کې یوه له ناامنو لارو څخه ده. د ایډز نړیواله ورځ نن په داسې وخت کې لمانځل کیږي چې په نړۍ کې یو مخ متفاوته وبا خپره شوې ده. د ایچ آی وی او ایډز لپاره د ملګرو ملتو اجرایی مشوي د خلکو باید د ایچ آی وی تجربه په یاد وي چې دوی د کووید 19 ناروغۍ د واکسین ژمنې کوي او ډاډ ورکوي چې دا یوازې د بډایه خلکو لپاره نه دی. وانی بینیما په یو بیان کې وویل چې نړۍ باید له هغې تېروتنې زده کړه وکړي چې د ایچ آی وی په وخت په میلیونونو کسان په مخ په وده هیوادو کې درملنې ته د انتظار لپاره مړه شول. د ملګرو ملتو د راپور له مخې چې تېره اونۍ خپور کړ په روسه شکال 12 کسان چې په ایچ آی وی اخته و درملنه یې ترلاسه نه کړه. په ټوله نړۍ کې تر 8 ډېر کسان اوس په ایچ آی وی اخته دي. د 80 لسیزې له پیله چې د ایډز ناروغي پیل شوې ده تر اوسه یې په نړۍ کې نږدې 3 کسان وژلي دي. له 1988 کال راهیسې د ایډز نړیواله ورځ هر کال د ډسمبر په لومړۍ لمانځل کیږي. هغه ډاکټر چې د کورونا ویروس د خطر د څرنګوالي په اړه یې د امریکا اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته مشورې ورکولې له دندې استعفا وکړه. ولسمشر ټرمپ ته د ډاکټر سکاټ اټلاس مشورې په سپینه ماڼۍ کې د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې ټیم له نظریو سره په ټکر کې وې. نوموړي د کورونا ویروس د خورېدو د کنټرول لپاره د قرنټین مودې پر اوږدولو، د ښوونځیو پر تړلو او د ماسک اغوستلو پر اهمیت شک ښوده. د امریکا د ساري ناروغیو وتلي متخصص انتونیو فوچي د ډاکټر اټلاس پر هغو معلوماتو انتقاد کاوه چې ولسمشر ټرمپ ته یې ورکول. ښاغلي فوچي هغه معلومات ناسم او تیر ایستونکي بلل. اطلس د اعصابو ډاکټر او په پرلپسې ډول د ماسک اغوستل بیا اهمیت شودل. ډاکټر اطلس پر ټویټر د یو لیک په خپرولو سره چې د دسمبر لومړۍ نیټه ورکړل شوې وه ولسمشر ته د خپل استفاده پریکړې په اړه خبر ورکړ. نوموړی چې ویل کېږي د عامې روغتیا او ساري ناروغیو په برخه کې رسمن تجربه نه درلوده، څلور میاشتې د ولسمشر د سلاکار په توګه کار کړی او د موقت قرارداد نیټه یې روانه اونۍ ختمېدله. او روسي خبر دا چې د نړۍ د موټر د ځغاست چې د فورمول یو موټرو اتل لویس هاملټون په کورونا ویروس اخته شوی دی. هاملټون به اوس د اونۍ په پای کې په بحرین کې د موټر د ځغاست په وروستیو لوبو کې له ګډون کولو بې برخې شي. د هاملټون د کورونا ازموینه تېره اونۍ درې ځله وشوه او هر ځل منفي وه، خو د دوشنبې په سهار د له خوبه تر راویشتو وروسته د کووید 19 نښې لرلې او چې کله یې معاینات وشول ټیسټ یې مثبت و. 45 کلن هاملټون په وروستیو کې د فورمول یو موټرو اتلولي د اووم ځل لپاره خپله کړه چې دا په نړۍ کې بې ساری ده.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. تمه ده نن د ورځې په اوږدو کې د ناټو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان په اړه غونډه جوړه کړي. د ناټو سرمنشي یون ستولتنبرګ ویلي چې له افغانستانه په بیړه د ځواکونو وتل به بریاوې له بربادۍ سره مخ کړي.
No one wants to stay in Afghanistan.
هیڅوک نه غواړي چې تر اړتیا زیات په افغانستان کې پاتې شي. په راتلونکو میاشتو کې به خپل حضور حالاتو ته په کتو وارزو.
په دې اړه به تاسو ته یوه مرکه هم خپره کړو. د افغانستان ولسی جرګې ته نن 5 نوماند وزیرانو او یو نوماند رئیس خپل کاري پروګرامونه تشریح کړل. له هغې ډلې د پوهنې وزارت نوماند رنګینه حمیدی او د روغتیا نوماند وزیر جواد عثماني.
د تعلیمات اسلامي معینیت ورکو حج او کاف ته دا بالکل غلط دی.
شرمندار ما قربانی می گرفت و سیل سعودی کرونا موجود بود.
پیلمن که د ازادي رادیو د وژل شوی خبریال الیاس دایی په تړاو نن ژورنالیستانو یو غونډه وکړه. د پیوند په نوم د مدني ټولنې مشر برکت الله سرشار په دې اړه وویل
هغه اتیا ملین چې د دې قضیې دي چې د دایی صاحب په وژنه کې لاس درلود هغه باید د قانون منګولو ته وسپارل شي.
رازو لمړی مطلب ته تمه ده چې نن ماښام د ناټو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان په تړاو غونډه وکړي. په دې غونډه کې به په افغانستان کې د ناټو سازمان په راتلونکي او حضور باندې بحث او ارزونې وشي. د ناټو سرمنشي یون ستولتنبرګ ویلي که نړیوال افغانستان د ځواکونو په ایستلو کې له بیړې کار واخلي دا خطر شته چې د دغه هیواد د تیرو دوو لسیزو بریاوې بربادې شي. په دې اړه تفصیل د عصمت ساروان په راپور کې اوري.
د ناټو سرمنشي وایي دوی د افغانستان په اړه له یوې سختې دوه لارې سره مخامخ شوي دي. ینس ستولتنبرګ پرون د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په درشل کې خبرداری ورکړ له افغانستانه د ځواکونو په ایستلو کې له بیړې کار اخیستل خطرناک دي.
که په افغانستان کې پاتې سو له زیاتېدونکي تاوتریخوالي او په کړکېچن حالت کې د سخت پوځي حضور له خطر سره مخامخېږو، خو که له افغانستانه ووځو د تیرو دوو لسیزو د بریاوو د بربادۍ خطر سته. مهمه دا ده چې پرې نه ږدو چې افغانستان د نړیوالو تروریستانو په خوندي ځاله بدل سي.
ټاکل شوې ده چې نن او سبا د ناټو د بندنیو چارو وزیران غونډه وکوي. د دوی د غونډې یوه مهمه موضوع به افغانستان وي. د ناټو سرمنشي وایي په افغانستان کې د سولې لپاره تاریخي فرصت رامنځته شوی چې په نتیجه کې باید سوله وشي. د پاینې حال کې دا فرصت نازک و باله. له شاوخوا دو میاشتو راهیسې د افغانستان د دولت او طالبانو استازي په دوحه کې خبرې کوي، خو لا یې هم اصلي او رسمي خبرې نه دي پیل کړي. د ناټو سرمنشي ویل که له دې ډاډ ترلاسه کړ چې طالبان پر خپلو ژمنو عمل کوي، تاوتریخوالی کموي او اوربن مني، د ځواکونو په ایستلو به ډېر وخت ونه لګېږي. ښاغلی ستولتنبرګ زیاته کړه په افغانستان کې باید اروپایي او نورو متحدانو د ځواکونو شمیر کم نه کړل شي.
د
امریکا متحده ایالاتونو په وروستیو کې پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کم کړي، خو د اروپایي متحدانو او نورو هیوادونو په ګډون کابو نیمایي نړیوال ځواکونه په ګډه خپل روزنیز ماموریت ته
دوام ورکوي.
تر دې وړاندې د امریکا دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر ویلي و چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ په امر به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر د جنوري تر نیمایي پورې له 4500 څخه 2500 ته راکم کړي. د ناټو سرمشي وایي وروسته له دې چې منتخب ولسمشر جو بایډن د لوړې مراسم په ځای کړل، بلنه به ورکړي چې د ناټو په غونډه کې د ګډون لپاره بروکسل ته ورشي او په افغانستان کې د ځواکونو د حضور په اړه خپل نظر ورسره شریک کړي. ستولتنبرګ ونویل چې دا غونډه به کله جوړه شي، خو په ځینو راپورونو کې ویل شوي وو چې د کورونا وایرس له کمېدو وروسته شاید په فبروري کې د ناټو سرمشیزه جوړه شي.
د ناټو د سرمنشي یون ستولتنبرګ پرونی څرګندونې وي چې د بهرنیو چارو د وزیرانو د نننۍ غونډې څخه مخکې کړې وي، نن به په افغانستان باندې بحث کېږي. د دغې غونډې اصلي بحث به هم له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل ورسره تړلې اندېښنې وي، او دا چې د ناټو راتلونکی به په څه ډول باندې مخته ځي په افغانستان کې. د ناټو د سرمنشي د همدغو اندېښنو او ورسره تړلې موضوعګانو په اړه باندې همدا شېبه د پوهنتون استاد او د باور ځواک خوځښت مشر ښاغلی نجیب الله آزاد را سره خبرې کوي. آزاد صاحب، ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی، مننه چې ټلیفون مو واخیسته. دا راته وایي چې د ناټو سازمان څو وره مخکې هم اندېښنې ښودلې، خصوصا دا چې امریکا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو اعلان وکړ، د شاوخوا 2000 نورو ځواکونو. دغه تر ټولو جدي اندېښنه وه د یون ستولتنبرګ. د دغو اندېښنو د هواري لپاره څه کار کېدی شي چې ګټه هم افغانانو ته ورسیږي او هم د ناټو اندېښنې رفع شي؟
سلام نو درنشت. د ناټو اتحادي هیوادونو دغه اندېښنې بېل شکه چې جدي باید ځکه ونیول شي چې په افغانستان کې جګړه د داخلي جګړه نه صورت وایي، د دوو طرفاینو چې افغان دولت ته طالبان د دې جګړه نه د دې جګړې پایل ته ولاړ شو، جګړه د نړۍ لپاره ګواښ وو. او همدغه باعث وو چې متحده ایالاتونو په افغانستان باندې برید وکړ، راغله او ځان سره د ناټو اتحادي هیوادونه هم راوستل. همدغه ګواښ نن هم وجود لري، ځکه چې له بده مرغه د تیرو 30 کلونو بدمرغۍ په افغانستان کې د دې باعث شوي دي چې دلته د خلکو څخه د ابزارو په شکل، یعنې د جنګي ابزارو په شکل کارونه اخیستل کېږي. د خلکو محرومیتونه او د خلکو مشکلونه او د خلکو د مذهب په نامه د دې جنګول ډېر اسانه شوي دي. همدا ګواښ نن هم موجود دی، دا پیښې نن هم په اروپا کې امکان لري، څه موده وړاندې هم وسولې. نو زه فکر کوم چې څه چې په کار دي ناټو هیوادونو لپاره، هغه د متحده ایالاتونو سره ستراتیژیک ډیپلوماتیک بحث په کار دی، ځکه د ناټو هیوادونو چې افغانستان ته راغلي هم دي د متحده ایالاتونو تر رهبرۍ لاندې د دې پوښتنه دلته راغلي دي. او دا ګواښ یوازې امریکا ته نه دی، دا ګواښ یوازې افغانانو ته نه دی، دا ګواښ نړۍ ته دی. که چیرې خدای مکه وضعیت دلته خرابیږي، دلته موږ یې تجربه لرو، یو شلو دیش کولنی کې وضعیتونه خراب شوي دي. اما کله چې نړۍ ټارګټ په ځانګړي توګه غربیان چې کله هدف وګرځېدل، نو زه بیا پوس ولرم چې جګړه د افغانستان جګړه څه معنا او څه څه روان دي. او بیا د افغانستان شاوخوا چې کوم معلومه او نامعلومه استخباراتي ډلې دي، هغه هم دې ته ښه څرګندې. نو په ټوله کې زه فکر کوم چې دا هدف دی، هغه پرېکړه چې ښاغلی ټرمپ کړې وه ډېر څرګند ده، ښکاري چې متحده ایالاتونو د ناټو هیوادونو په اتحاد کې نه دي اخیستي. په دې حق باندې بحث نه دی سوی، او د افغانستان د بین الافغاني مذاکراتو دغه پروسه هم چروانه ده.
مننه، هغې ته به راشو ښاغلی آزاد، هغې ته به راشو. زما پوښتنه دا ده، دومره پوښتنه چې څومره ممکن ده د ناټو غړي هیوادونه، خصوصا د اروپا قدرتونه، له امریکا سره په خبرو کې او بیا د نوې ادارې سره په خبرو کې هغه پریکړې چې دوی بیړنۍ بللې دي هغه بیرته پې واړوي، او وضعیت داسې شي چې د ټولو د خوښې وړ وګرځي؟
د دې لپاره یو هیله ده هم کېدلی شي چې ښاغلي جو بایډن د کمپاین محل دا پوار ورو ویله، هغه پریکړه چې ښاغلي ټرمپ کړې دي، هغه توافقونه چې د لاسلیک کړې دي، دغه څخه به د جو بایډن اداره ووځي، او هغه توافق څخه چې ټرمپ وتل د ټرمپ اداره وتل چې په دې کې حتی د پیرس کلایمټ ډیل هم وو، بیرته به دوی ونه ننوځي. یو 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 هیله مندي د ناتو یو اروپایي اتحادیې لپاره دا هم کېدلی شي چې جو بایډن د ډېرو هغه تصامیمو سره فکری او نظری اختلاف لري چې ترامپ اداره کړ پیری کې د افغانستان څخه د امریکایي پوځانو د استعمال موضوع هم دا ټول مهمه موضوع ده. ممکن جو بایدن او جو بایدن اداره راځي چې اداره یې یا ټول کې دیموکراتان متفاوت نظر ولري دا به د ناتو هیوادونو لپاره یو څه اسانه وي ځکه چې دلته اعتماد نه دی اخیستل شوی او بیا په ګډه همکاري دی دلته په افغانستان کې دغه کردی هغه نظامي او اقتصادي او سیاسي ماموریت په ګډه همکاري شوی دی. نو زه فکر کوم چې پر یو بریده به دی وتوانیږي. او بله مسله بل بحث همدغه دی هغه ګواښونه چې په تېره کې په اروپا کې په ځانګړي ډول اروپا کې ډېر ولیدل شول په تېره درې څلورو کلونو کې فرانسه یې ډېره ټارګټ شوه. دا همغه یو هغه چې په اسانه بیا کولای شي چې په ډیپلوماټیکو سلابې د لارې په متحده ایالاتونو راتلونکي ادارې ته د اقتنات خوښي چې وضعیت وصله داسې نه دی چې افغانستان څخه بشپړ ووزي او تجربه هم دا شی حق
مننه ښاغلی آزاد او به هیڅ تاسو خبرې قطع کوم. بل پوښتنه به په اخر کې دا وکم چې ښاغلی ستولتنبرګ ویلي دي چې په افغانستان کې د سولې لپاره تاریخي فرصت دی مګر په عین حال کې دغه فرصت نازکه یا شکننده بللی دی. څه معنا ورکوي؟ آیا ناټو د سولې په هڅو باندې چې امریکا پیل کړي اوس افغان حکومت مخته وړي ډاډمنه نه ده که څنګه؟
زه فکر کوم چې یوازې ناټو نه ښه ډېری خلک ډېری هېوادونه حتی ډېری افغانان ډاډوي دا ځکه چې د متحده ایالاتونو سولې کوم پروسه چې پیل شوه تر ډېره بریده فرد محوره او مطلق نه یوازې یوازې امریکا پر مخ وله ناټو هېوادونو د اروپایي ټولنې اعتماد دلته نه و حتی افغان دولت په جریان کې نه و. دغه وار د افغانستان ولسمشر هم وویله په لومړي سر کې چې هغه ناستې وشوې حتی هغه د پاتریشتم فبروري چې سازمان سره کوم توافق وسو افغان دولت ډېر مخالفت وکړي په ځینو موضوع باندې ډېر اختلاف وشو دی. نو په ټوله کې دا ویلی شو چې فرد محوره او تر ډېره بریده پورې ښاغلي خلیلزاده پروسه پر مخ وړله دوه نیم درې کاله همدغه باعث وه چې نن ناټو د ناټو سرمنشي هم دا خبره کوي افغان دولت هم بېلابېل دلایل وړاندې کوي او د افغاني مذاکراتو دا دوه میاشتنۍ لړۍ چې پیل شوې ده تر اوسه پورې په طرزالعمل باندې توافق نه دی سوی بېلابېل څرګندونې د دواړو خواوو کېږي. نو په ټوله کې دا ښکارندوی کوي چې خدای وکړي ممکن دغه روانه پروسه نتیجه ورنکړي.
مننه کوم ښاغلی نجیب الله آزاد د پانتون استاد او د باور ځواک د غورزنګ مشر چې خبري مور سره وکړي د ناټو د سرمنشي یون ستولتنبرګ او د ناټو د سازمان د اندېښنو په تړاو باندې ښاغلی آزاد خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
وسام ورزو کابل تنن په ولسی جرګه کې 15 نوماند وزیرانو او یو نوماند رئیس چې د افغانستان بانک لوی ریاست لپاره کاندید شوی خپل کاري پروګرامونه تشریح کړل. د ډلې د پوهنې د وزارت نوماند رنگینه حمیدی او د روختیا وزارت کاندید جواد عثماني خبرو د وکیلانو خبرګونونه پارولې دي. په همدې تړاو باندې امید زهیرمل یو راپور را لګلې چې تاسو توجه ته راړو.
د پهنې وزارت نوماندې رنگینه حمیدی، د امیر روختیا وزارت نومان احمد جواد عثماني، د کلیو او پراختیا وزارت نومان مجیب الرحمن کریمی، د اقتصاد وزارت نوماندې کریمه حامد فاریابی، د قومونو او قبایلو چارو وزارت نومان محب الله سمیم او د افغانستان بانک ریاست نومان اجمل احمدی نن ولسی جرګې ته د باور رایې اخیستو لپاره خپل کاري پلانونه د خلکو لاس تاسو سره شریک کړل. دوی تر ډیره په خپلو ادارو کې د اصلاحاتو، له فساد سره مبارزې او د روڼتیا پر راوستلو ټینګار درلود. خود دوی لمنځه د امیر روغتیا نومان وزیر احمد جواد عثماني او د پوهنې وزارت لپاره نومان د رنگینه حمیدی د ولسی جرګې د یو شمیر غړیو لنیوکو او غبرګون سره مخ شول. خغلی عثماني هغه مهال چې له کورونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې د فساد یادونه کوله او د یو شمیر قراردادونو د مخنیوي خبره یې وکړه، وکیلانو یې پر وړاندې غبرګون وښود.
ټول هغه قراردادونه چې د یوې واحد سرچینې څخه وو او لزګونه هغه قراردادونه چې اړتیا یې نه وه بند مې کړل. وتوانېدم چې د خپل کار په لومړیو سلو ورځو کې 3.5 میلیونه ډالره سپما کړم.
د افغانستان د عامې روغتیا نومان وزیر د هیواد روغتیایي سکتور له ننګورو او ستونزو ډک وباله او زیاته کړه په کلنی ډول افغانان د خپلې روغتیا په برخه کې 2.5 میلیارد ډالر لګوي چې له دې شمېر 300 تر 500 میلیون ډالر له هیواد بهر وسی. د پوهنې وزارت نوماند رنگینه حمیدی بیا له دې کابله د یو شمېر وکیلانو له غبرګون سره مخ شوه چې ولې د اسلامي تعلیماتو معینیت د دې وزارت له اډانې جلا کړی دی. خو اغلی حمیدی دا خبره رد کړه.
تصمیم موږ نیولی دی چې موږ د وزارت معارف د تعلیمات اسلامي معینت ورکوو حج او کاف ته. دا بالکل غلط دی، دا نه مو په پلان کې وو، نه دی نه به وي. اما د معینت تعلیم و تربیه لاندې یو عمومي ریاست په نامه د تعلیمات اسلامي چې ټول هغه کارونه چې پخوا کول او نور اضافه کړي مو دي د تشکیل په لحاظه.
اغلی حمیدی دغه شان په پوهنې وزارت کې د 15 بنسټیزو اصلاحاتو یادونه وکړه چې په خبره یې د عملي کېدو پر مهال وي ښوونځی زده کوونکي او ښوونکي خوندي او همدا ډول له اوسنیو ستونزو خلاص شي. ولسي جرګې ته له دې وړاندې هم 19 نومان وزیرانو او د ملي امنیت لوی رئیس خپل راتلونکي کاري لومړیتوبونه او پلانونه تشریح کړي دي. ولسی جرګې تر اوسه د بهرنیو چارو، مالی، ملي دفاع، کورنیو چارو، لوړو زده کړو، عدلي، صنعت او سوداګرۍ، مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ، کار او ټولنیزو چارو، ارشاد، حج او اوقافو، قانون او پټرولیم، د ښار جوړونې او ځمکو، کډوالو او بیرته راستنیدونکو، ټولګټو، کرنې، اوبه لګونې او مالداري وزیرانو او د ملي امنیت لوی رئیس ته د باور رایه ورکړي. خو د اطلاعات او فرهنګ او ښځو چارو وزارتونو لپاره نوماندان طاهر زهیر او حسینه ساپۍ رد کړي دي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د هلمند په مرکز لخکرګا کې نن د پیوند په نوم مدني ټولنې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایی لپاره غونډه وکړه. الیاس دایی د نومبر په 12مه په لخکرګا کې هغه وخت وژل شو چې د ده پر موټر د مقناطیسي ماین چاودنه وشوه. احمد شیبر د پیوند د مدني ټولنې له مشر برکت الله سرشار څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د دوی د نننۍ غونډې هدف څه و. ښاغلي سرشار په جواب کې وویل
د شهید دایی صاحب قضیه باید په هر اړخیز ډول باندې وڅېړل شي. هغه اصلي عاملین چې د دې قضیې دي چې د دایی صاحب په وژنه کې لاس درلود هغه باید د قانون منګولو ته وسپارل شي. نو زموږ غوښتنه دا وه او غږ مو په مسؤلینو دا وکړ چې دغه قضیه په هیڅ صورت باید پاتې نه شي، ځکه په دایی باندې ټول هلمند خوار شو. زه فکر کوم چې زه ګونګ شوی یم، زه هیڅ آواز نه لرم. دایی زموږ د زړو آواز و دایی زموږ یو رښتینی اواز شتر مسلمانانو پورې بهر شوی.
سرشار صاحب، تاسو ویل چې تاسو له چارواکو دا غوښتي دي چې دا قضیه وڅېړي او تعقیب کړي. که چېرته همدا قضیه همدا رقم دوام وکړي بیا به تاسو څه کوي؟
جناب شبر صاحب، په دې کې شک نشته چې موږ هم د دوی په دغه وعدو باندې تر اوسه پورې صبر کړی دی. موږ به ورو ورو راولاړیږو او موږ به دا ځغ ضرور پورته کوو. موږ د دایي صاحب د کورنۍ سره، د دایي صاحب د هغه ماشومی لور سره چې هغه نن یتیمه پاتې ده، د غیر له غوښتنې سره به خپل غوښتنه یې وکړو او په بار بار به د غوښتنې کوو. مسلمان به که څه هم زموږ په وژنه داره ته تمامېږي، زموږ د وینې په بدل ته تمامېږي، موږ به دغه غږ بدرګه کوو او دغه غوښتنه به ضرور کوو چې د دایي صاحب قاتلین باید مجازات شي.
له نورو مدني ټولنو سره به مشترک هڅې کوي او که به له چا سره دا هڅې یو ځای کوي؟
موږ دلته مدني ټولنې هم تر ډېره حده پورې سره همغږي یو، سره هم فکر یو. بل دایي صاحب د ټولو دایو، دایي صاحب داسې یو شخصیت و چې یعنی هغه الفاظ نور نشته زما لپاره چې زه ورته وکاروم چې دایي د هر چا په زړونو باندې په اطلاع پاچې کړي او هغه د هر چا درد ته دوا سوی وو. نو په دې اساس باندې مدني ټولنې ټول زموږ سره همغږي دي. په دې کې به قومي مشران دا سره وي، حتی په دې کې زموږ سره دیني عالمان، نن زموږ په غونډه کې دیني عالمان او قاري صاحبان د قرآن عظیم شان را سره ناست وو. د ټولو دا غوښتنه ده چې د دایي صاحب قضیه باید وڅېړل شي او د دغه عاملین چې دي، د دې چې وژل دي، قاتلین چې دي، هغه باید په مجازات.
تاسو سدا غوښتنه کړې ده، یو معین وخت په ذهن کې لري که تر دې وخته پورې د قضیه کومه نتیجه ورنکړه، تاسو بیا بیرته خپل ژغ له نورو سره یو ځای وچتوي؟
موږ هر ورځ ټول دغه د مدني ټولنو مسؤلین چې دي په هلمند کې موږ سره په تماس کې یو، د ټلیفون له لارې او حتی د یو بل سره وینو سره کښېنو، په دې مسله باندې له نږدې بحث سره کوو. نو په دې باندې به نن خو دا غوښتنه کړې ده وګورو چې د مسؤلینو جواب راته څه دی. نو هغه به ممکن په دغه یوه دوه هفتو کې یا یوه نیمه هفته کې بیا موږ کښېنو او بیا به دوی ته ضرب الاجل ورکوو. که چیرې بیا هم دغه ونه شي، دغه عاملین پیدا نه شي، د ضرب الاجل په اساس باندې به بیا موږ په خپلو نورو مدني حرکاتو باندې لاس پورې کوو. تر هغه وخته پورې به نه کښېنو تر څو پورې چې موږ ته قناعت نه وي راکول شوی او موږ به دا قضیه په هیڅ صورت سره په هیڅ ډول به موږ دا چې په نژد لکه چیرې کې زیاده نور خبري اعلان چي وي.
په هلمند کې د مدني ټولنې مشر د پیوند د مدني ټولنې مشر برکت الله سرشار او ازادي راډیو سره خبرې وکړې. د ټینګار وکړ چې د الیاس دایی د وژنې عاملین باید ونیول شي او محاکمه شي. د ویل حکومت ته وخت ورکوي که دا کار ونه کړي نو دوی به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. سر اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د درمل جوړولو امریکایي کمپنۍ مدرنا غواړي د کرونا پر ضد جوړ شوی واکسین یې له منظوري وروسته په روانه میاشت کې پر میلیونونو امریکایانو تطبیق شي. په متحدو ایالتونو کې هم د کرونا مثبتې پیښې ورځ تر بلې زیاتیږي او تر اوسه له 1.5 میلیون زیات وګړي په دې هیواد کې په کرونا اخته شوي. په عین حال کې په ساینسي چارو کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سلاکار ډاکټر سکاټ التلس چې نظریات یې په سپینه ماڼۍ کې د کرونا ضد عملیاتي ډلې له غړو سره په تضاد کې وو، له خپلې دندې استعفا ورکړي. تفصیل د اسنوري پراپور کې.
امریکایي موډرنا شرکت له امریکایي تنظیمونکو غوښتي چې سمدستي ورته اجازه ورکړي چې د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې واکسین تولید او خلکو ته ورکړل شي. د درمل جوړولو دې شرکت دغه غوښتن لیک پرون دوشنبه د امریکا د خوړو او درملو ادارې ته وړاندې کړی دی. د موډرنا اجرایي ویری سټیفن بنسل ویل که د خوړو او درملو ادارې له غوښتن لیک سره موافقه وکړي چې د کورونا وایرس په وړاندې د دوی د شرکت لخوا جوړ شوی واکسین خوندي او اغېزمن دی، نو د روانې دسمبر میاشتې تر نیمایي پورې به میلیونونو امریکایانو ته د دغه واکسین دوه ډوزه ورکړي. موډرنا ویلي چې د دې شرکت لخوا جوړ شوی واکسین د بېلابېلو عمرونو او نژادونو پورې تړلي، له 1.5 زرو زیاتو کسانو باندې ازمویل شوی او اغېزمنتوب یې په 94% زیات دی. د شرکت دغه راز ویلي چې د شاوخوا 40 میلیون دوزه واکسین تولید ته نږدې شوي او کولی شي چې هغه د روان کال تر پایه د امریکا ټولو برخو ته ولېږدوي. دغه کمپنۍ غواړي چې د واکسین د منظوري لپاره ورته غوښتنه له اروپا هم وکړي او د نړۍ په نورو برخو کې هم اړوندو د درملو او خوړو له تنظیمونکو ادارو سره خبرې مخته وړي. موډرنا په امریکا کې له فیزر وروسته د درمل جوړولو دوهم شرکت دی چې د کورونا ضد واکسین د منظوري لپاره له اړوندې ادارې د رسمي اجازې اخیستو غوښتنه کوي. کورونا تر اوسه په ټوله نړۍ کې له 1.4 میلیون زیات کسان مړه کړي او له 3.5 میلیون زیات وګړي هم پرې اخته شوي دي. د دغه وایرس په وړاندې دریم واکسین برتانوي استرا زینکا شرکت جوړ کړی چې هغه هم په پراخه پیمانه تولید ته نږدې شوی دی. د امریکا د روغتیا او بشري خدمتونو وزیر الکسی آزار وویل که دغه واکسینونه تایید شي هغه به له کریسمس مخکې په امریکا متحدو ایالتونو کې د لاسرسي وړ وي او دا به د ایالتونو پر هر ګورنر یا والي پورې اړه ولري چې د اخیستو په اړه پریکړه وکړي. په متحدو ایالتونو کې له 1.5 میلیون زیات وګړي پر کووید 19 ناروغۍ اخته شوي دي. یوازې په 13 نومبر میاشت کې 4 میلیونه نور کسان پر اخته شوي او ور زیات شوي دي. د دې اندېښنه شته چې د کورونا مثبتې پیښې به لا ډېرې زیاتې شي، ځکه په تېر د تانکس ګیون یا شکرانې په مذهبي جشن او څو وروستیو رخصتیو کې کورنۍ سره راټولې شوې وې. په عین حال کې په ساینسي چارو کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سلاکار ډاکټر سکاټ اټلس چې نظریات یې په سپینه ماڼۍ کې د کورونا ضد عملیاتي ډلې له غړو سره په تضاد کې وو، له خپلې دندې استعفا کړې ده. هغه په یوه لیک کې چې نن سیشن بی ټویټ کړی، ولسمشر ټرمپ له خپلې استعفا خبر کړی دی. نوموړي چې د عامه روغتیایي خدمتونو یا د ساري ناروغیو په اړه د رسمي کار تجربه نه لرله، 4 میاشتې له ټرمپ سره د سلاکار په توګه کار وکړ. د هغه د موقتي کار قرارداد روانه اونۍ پای ته رسېده. اطلس د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د اوږدې مودې بندیزونو د ښوونځیو د بندولو او د ماسکونو په اغوستو شک درلود چې دا په سپینه ماڼۍ کې د دغه وایرس ضد عملیاتي ډلې د غړو له نظریاتو سره په ټکر کې وو. د ساري ناروغیو د مخنیوي مخکښ ساینس پو انتونی فاوچی پر هغو معلوماتو چې هغه ټرمپ ته ورکول انتقاد کاوه او ویلي چې دغه معلومات د کورونا د خپرې شوي وبا په اړه تیری ستونکي دي، یا هم هغه سم نه دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کتب لری ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایرس معاینه وکړئ.
ازادي رادیو تا غوګاس دولت شپګنوي منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو پټول افغانستان کې همدارنګ په ازادي رادیو دات کام ویب پاڼه کې د نړۍ هر ځای کې چې یاستې زموږ پروګرامونه په ژوندۍ توګه اوریدل شي. د اپلیکیشنونو اعلان به موکم دا چې ازادي رادیو د انډراید او آی او اس لاري په اپلیکیشنو کې هم شته، کولای شي په خپل ټلیفون کې ډاونلوډ کړئ او د ازادي رادیو نشرات واوري او مطالبه ولولې. څلور نیمې بجې شوې. احمد شیبر به لنډ خبرونه وایي.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي ناټو باید له افغانستانه د خپلو پوځیانو له ژر وتلو سره د افغانستان د سولې خبرې له خطر سره مخامخ نه کړي. هایکو ماس نن وویل موږ د ناټو د شریکانو په توګه غواړو چې په افغانستان کې د پوځیانو د شمیر کمیدل له شرایطو سره غوټه شي. هایکو ماس دا خبرې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په درشل کې وکړې چې نن پیل شي. د میدان وردک چارواکي د هغو پاتې یولسو کسانو د خوشی کېدو خبر ورکوي چې شاوخوا یو اونۍ وړاندې له خپلو نورو ملګرو سره وسلوالو کسانو له ځان سره بیولي وو. د لندې په 15 نیټه د میدان وردک په جلریز ولسوالۍ کې 28 کسان چې کابل ته روان وو د وسلوالو کسانو له خوا له موټره شکته شوي وو چې یوه ورځ وروسته د قومي مشرانو پاتې ولستنه خوشی شوي وو. د بغلان پولیس وایي د سمنګان بغلان د لارې په اوږدو دوه تنه مخالف وسلوال وژل شوي او شپږ تنه ټپیان دي. د ایډز نړیواله ورځ نن په داسې وخت کې لمانځل کیږي چې په نړۍ کې یو مخ متفاوته وبا خبره شوې ده. د ایچ آی وی او ایډز لپاره د ملګرو ملتو اجرایی مشروي د خلکو باید د ایچ آی وی تجربه په یاد وي چې دوی د کووډ 19 ناروغي د واکسین ژمنې کوي او ډاډ ورکوي چې دا یوازې د بډای خلکو لپاره نه دی. هغه ډاکټر چې د کورونا ویروس د خطر د څرنګوالي په اړه د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ ته مشورې ورکولې، له دندې استعفا وکړه او د نړۍ د موټر د ځغاستې د فورمول یو موټرو اتل لویس هاملټن په کورونا ویروس اخته شوی.
احمد شیبر لند خبرونه وویل. تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو دات کام کې شته. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه رحمت الله افغان اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کابل ښار کې نن د سنکار ووم پړاو سیالۍ پیل شوې. د ملي اولمپیک کمیټې له لوري په خبره سبې اعلامیې کې ویل سوي چې په دغو سیالیو کې له 200 ولایتونو 122 لوبغاړو ګډون کړی وو او هدف یې د سنکار ملي ټیم لپاره د غورو څیرو معرفي کول دي. په اعلامیې کې راغلي چې په سټانډر او معیاري ډول دغه سیالۍ به 2 ورځې دوام وکړي. په جوزجان ولایت کې وو لوبغاړي جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. په دغه ولایت کې د اکټیټ دفتر مسؤول امان الله امین وایي چې دغه میدانونه د منډې وهلو، باسکټبال، والیبال، فوټسال دي. ښاغلی امین زیاتوي چې څلور میدانونه په مرکز شبرغان، دوه په اخچې او یو په خناقه او خواجه دوکو ولسوالیو کې جوړ شوي چې 3 میلیون افغانۍ لګښت پرې راغلی.
د سپورت نړۍ خبرونه په ویب پاڼه کې شته. هلته یې ولولئ. اوس به ورشو دوه اونیز پروګرامونه خپرو. لومړی د ښځو لپاره